شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو او قدرمنو دوستانو، زه احمد تکل د نن مازدیګر خبری مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. پنن مازدیګرانی نیم ساعته خبری مجله کې به پر نورو مطالبو سربیره په افغانستان کې د نس ناستی د زرګونو پیښو په اړه چې په ځینو حالاتو کې د کولرا شک پرې کیږي، د انتخاباتو د سمونډګر دفتر د نننی مطبوعاتي کانفرنس په اړه چې د دې دفتر مسؤلینو له نړیوالو مؤسسو څخه د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې د برخې اخیستنې هیله پکې وکړه، او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه راپورونه او مطالب واوري. تر هر څه مخکې واوري د نړۍ خبرونه چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد وایي چې ناکامي به په عراق کې ونه منل شي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال اژانسي ریپورت وایي چې سره له دې چې ایران باید اټومي تجربې درول وایي، خو لوکلونو راهیسې د پلوتونیم یو لړ اټومي ازمیښتونه کړي دي، او د اروپایي اتحادیې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا سفیر او د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي چې عراق ته تبدیل شوی وایي، د پوره ډاډمن دی چې ائتلافي ځواکونه کولای شي په دغه هیواد کې بغاوت مات کړي. زلمی خلیلزاد نن په کابل کې وداعیا خبری غونډه جوړه کړې وه. د خبریالانو ته ویلي دي چې ناکامي به په عراق کې ونه منل شي. زلمی خلیلزاد چې په خټه افغان دی، د امریکا د جمهور رئیس لخوا په عراق کې د دغه هیواد د سفیر په توګه پیشنهاد شوی، خو د سنا مجلس باید دغه پیشنهاد ومني. درنو اوریدونکو، د خلیلزاد د څرګندونو تفصیل به په دې خبرونه کې واوري. د امریکا د سمندري ځواکونو 15 کسه عسکر د عراق په لویدیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې مړه شوي دي. د امریکا اردو وایي چې دغه عسکر پرون هغه مهال ټپیان شول چې د بغداد لویدیځ لور ته 115 کیلومتره لري د رمادي ښار ته نږدې د دوی موټر د یو بم د چاودنې له امله وچوګده، چې په نتیجه کې دوی ټپیان شول او وروسته بیا مړه شول. پرون په عراق کې د بیلابیلو بریدونو او چاودنو له امله 40 کسه مړه شوي. پرون لږ تر لږه 23 کسه هغه مهال مړه شول چې یو ځان وژونکي برید کوونکي چې د عراق د عسکرو کالي اغوستي وو، د بغداد په شمال کې د عسکرو یو غونډ کې دننه ځان وچوبه. دغه راز پرون 14 کسه نور عراقیان د بغداد په شاوخوا کې د بریدونو له امله مړه شوي، او تل عفر ښار کې د هوانونو یو برید ومړي په ځای پرېښودل. د اټومي انرژي د څارنې نړیوال اژانس ته ویل شوی دی چې سره له دې چې ایران باید اټومي تجربې درولې وای، خو له کلونو راهیسې د پلوتونیم یو لړ اټومي ازمیښتونه کړي دي. په هغه ریپورت کې چې نن د اټومي انرژي د څارنې د ادارې واکمنې شورا ته د دغې ادارې د مرستیال مشر پیر ګورد سمیث لخوا وړاندې شوی، راغلی دی چې ایران دا اقرار کړی چې دوی و کاله پخوا دا شان تجربې کړي دي. دغه معلومات د ایران له هغو څرګندونو سره تضاد لري چې ویلي وو دوی دغه شان تجربې لا 12 کاله پخوا درولي. له پلوتونیم څخه د اتمي وسلو په جوړونه او د انرژي په تولید کې کار اخیستل کیدای شي. ایران وایي چې د اتمي انرژي تولید د دوی د اتمي پروګرام یوازینی هدف دی. او نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو غونډه د یو شمیر اساسي ستونزو د حل لپاره دایریږي، خو داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ترمنځ اختلافات دوام لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د اروپایي اتحادیې د بودیجې په اړه اختلافات او د اتحادیې د قانون د تصویب مخې ته خنډونه وڅېړل شي. د هالند بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې هغه وړاندیز چې د اتحادیې مشر د بودیجې د ستونزې د حل لپاره وړاندې کړی، یو مخ د منلو وړ نه دی. لدې مخکې د جرمني صدر اعظم ګیرارد شویدر ویلی و چې دغه وړاندیزونه ډیر حساس دي، خو دې ته اړتیا لري چې پراخه کړای شي. بلې خواته برتانیا نه غواړي د بودیجې د کمولو لپاره د اتحادیې د 24 نورو غړو غوښتنې ته غاړه کېږدي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په دې خبرونه کې زموږ د راپورونو او مطالبو موضوعات. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څاګانو د سرچینو پاکول پیل کړي چې د کولرا د خپراوي مخه ونیسي.
موږ کولرا نظر ساتنه ورکوي چې څاګانو کې وچی عوام یو رقم تبلیغ نه دی وګوري په کولرا لپاره.
په همدې حال کې په کابل کې د ماشومانو د یو روغتون مشر د کولرا د مرض په اړه د خبري رسنیو خبري اترې تبلیغات بولي. زلمای خلیلزاد چې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه خپلې وروستۍ ورځې شپې تیروي وایي چې افغانستان به هیر نه کړي.
زیاد من افغانستان ته توجه به وکم، بیرته هم انشاءالله به راشم او امریکا د افغانستان متحد بوي.
د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم راغلې ده. نور مطالب هم لرو، اوریدو ته که کولای شئ تر پایه راسره اوسئ. لراپورونو مخکې واورئ کورنۍ خبرونه چې اجمل اند چمتو کړي دي او دا به وړاندې کوي.
له کابل بغداد ته د امریکا د متحده ایالاتو بدلیدونکی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان لپامه ونه غورځوي. په زابل ولایت کې د دولت او طالب اورپکو ترمنځ نښتې روانې دي او په هرات کې یوه بله ښځه هم وژل شوه. له کابل بغداد ته د امریکا د متحده ایالاتونو بدلیدونکی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې له افغانستان نه بدلون یې د پاکستان یا کوم بل لوري د فشار یا زور اچونې له امله نه دی ترسره شوی. نوموړي چې نن په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وی ویل،
زما په نظر د رئیس جمهور بوش فیصله چې زه عراق ته لاړ شم په دا اساس نه و چې پاکستان یا کوم بل مملکت دا غوښته چې زه افغانستان ته لاړ شم. زما په نظر دا د افغانستان موفقیت دلیل دا و چې زه عراق ته لاړ شم. دا ځکه چې په عراق کې اوضاع ډېر مشکل اوضاع دی.
زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې د نړۍ راتلونکي ته د افغانستان او عراق دواړو بریالیتوب ډېر ارزښت لري. خلیلزاد وویل چې د افغانستان سره مینه لري او خامخا به ورته پام وساتي. وروسته تر دې زلمی خلیلزاد په کابل کې د غازي لیسې ته ورغی او د دې لیسې د بیا رغونې او سنبالونې کار یې پرانیست. د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر زلمی خلیلزاد چې خپل هم یو مهال په دې لیسه کې زده کوونکی و، د لیسې زده کوونکو ته په وینا کې وویل، کله چې تاسو ته ګورم خپل 15 کاله د مخه پخوانی وخت رایادېږي. ویل شوي دا لیسه چې په مجهز ډول به د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر هیوادونو په مرسته بیا ورغول شي، جمنازم به یې د زلمی خلیلزاد په نوم ونومول شي. د زابل د ولایت وروستۍ رسمي خبرونه وایي چې د دې ولایت د ارغنداب او شاجوی د سیمو ترمنځ د خودک په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالب اورپکو ترمنځ د نن ورځې په بهیر کې نښتې رامنځته شوې دي. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د امنیه قمندان قیوم جان د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې دې نښتې 3 ساعته دوام وکړ او د ده پر وینا 3 تنه طالب اورپکي پکې وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا د زابل ولایت د شار صفا ولسوالۍ امنیتي مامورین وایي چې نن یې 180 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. په عین حال کې د ملي اردو یو چکرن ویلي چې د طالبانو یو نامتو قمندان ملا نقیبی د 4 نورو طالبانو سره د غزنی په ولایت کې نیولی دی. په خبر کې راغلي چې د ملا نقیب سره د ملا عمر د سټلایټ ټلیفون شمیره او ځینې نور مهم اسناد هم نیول شوي دي. د هرات ولایت څخه را رسېدلې خبرونه وایي چې یوه 22 کلنه ښځه چې د وادنې شپږ میاشتې وتلې وي د خپل خاوند لخوا په چاقو وهل شوې او وژل شوې ده. د هرات د روغتون د بیړنۍ څانګې مسؤل محمد رفیق شیرزی د پژواک خبري اژانس ته ویلي دي چې په چاقو وهل شوې مېرمن د ډېرې وینې د ضایع کېدو له کبله روغتون کې ساه ورکړې ده. دا په وروستیو 10 ورځو کې د ښځو او نجونو 5مه وژنه ده چې په هرات ولایت کې رامنځته کېږي. پولیسو د وروستۍ وژنې له امله کورنۍ تاوتریخوالی بللې ویلي دي چې د وژونکي لټه روانه ده. او د سهار د صرافۍ د شرکت په وینا نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېدي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو 60 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 55 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1 شپږ افغانۍ. دا د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مازیګرنۍ خبري مجله اوري. زموږ لمړی راپور د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په هیواد کې د وروستي روغتیايي حالت له خرابې سره جوخت په کابل کې د څښلو د اوبو د څاګانو د پاکولو هڅې پیل کړې دي. دا اقدامات له هغه وروسته کېږي چې په کابل کې د کولرا د ناروغۍ د پراخېدو ویره رامنځته شوه. د روغتیا نړیوال کارپوهان وایي چې د کابل لږ تر لږه 8 اوسېدونکي په دې وروستیو کې له اسهال او کانګو وروسته مړه شوي. دا کارپوهان اټکل کوي چې ښایي د دې کسانو مړینه به د ناولو اوبو د څښلو له کبله وي. د دې مرض نښې ډېر سخت او حاد اسهال او ډیهایډریشن یا د وجود د اوبو وچېده دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمیر چارواکي وایي چې دا ناروغي کولرا نه ده، خو هر څه چې وي دا چارواکي دا خبره مني چې ناولی محیط او د ناولو اوبو د له منځه وړو د سیستم نیمګړتیا خلک د دې ناروغۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو د خبری څنګه خبریال ران سینوویت د موضوع ته ځغلنده کتنه کړې ده چې احمد شیبالی مهم ټکی دراوروي.
نړیوال روغتیایي سازمان څرګندوي چې په وروستیو اونیو کې په کابل کې د خپرې شوې ناروغۍ تشخیص لا سم نه دی شوی. تر 3000 ډېر کسان په کابل کې په نس ناستي او استفراغ اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي سازمان وایي افغانان دې ته اړتیا لري چې له دغسې ناروغۍ چې کولرا ته ورته ده وساتل شي او د ناروغانو درملنه وشي. په جنوا کې د نړیوال روغتیایي سازمان ارتباطي مسؤول تامپسن ازادي راډیو ته د دې ناروغۍ په اړه وویل داسې ښکاري چې دا د اوبو له امله را پیدا شوې ناروغي ده، نو داسې هڅې به کوو لکه د کولرا غوندې. مانا دا چې د اوبو د لیږد سیستم دې سم شي، د څښلو پاکې اوبه دې برابرې شي او ښه خواړه دې چمتو شي. نو په دې حالت کې دا مهمه نه ده چې ناروغي څه شی ده. په افغانستان کې د امریکا د نړیوال پراختیایي پروګرام په مرسته د روغتیایي پروژې مسؤول هرتمن وایي په کابل کې خپره شوې ناروغي په اخیستونکو ناروغۍ بدلیدونکې ده چې تر اوسه 8 تنه یې وژلې دي. بل لور ته د افغانستان د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي له خاطره په کابل کې په تقریبا 200 څاګانو کې کلور استعمال شوي دي. د ماشومانو د بچي صندوق ویاند محمد رفیع وایي د څاګانو د پاکېدو په برخه کې افغان حکومت سره کار او مرستې کوي.
در
روان اونۍ له پیله موږ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره کمپاین پیل کړ چې دوه عمده برخې لري. لومړۍ برخه په طبي چارو کې د خلکو پوهاونه ده چې په هغه کې د پاکو اوبو د څښاک اړتیا او د لاسونو مینځل شامل دي. بله برخه د کمپاین د اوبو پاکول دي. مثلا موږ د روغتیا وزارت سره د ټولو شخصي او غیر شخصي څاګانو په پاکولو کې مرسته کړې ده. محمد رفیع زیاته کړه د پوهاونې او د اوبو د پاکېدو پروګرامونه به په لنډ راتلونکي کې د ولایتو لور ته وغځېږي. د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه زابل، لوګر، هرات او ننګرهار کې هم یو شمېر کسان د نس ناستي په ناروغۍ اخته شوي دي.
په کابل کې د څښلو د اوبو د سرچینو د پاکولو لپاره د کورنیو او نړیوالو روغتیایي ادارو د هڅو په اړه مطلب مو اورېده. د ازادي راډیو د تیرو درې ورځو په خپرونه کې مو په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ د څو پیښو د موندلو په اړه راپورونه واورېدل. له دوه ورځو متناقضو خبرو او څرګندونو وروسته پرون د افغانستان د روغتیا وزارت د چارواکو په ګډون د بېلابېلو اړوندو مؤسسو خبرې دې پایلې ته راورسېدې چې کولرا شته خو خپره شوې نه ده. مګر نن د کابل ښار د ماشومانو د یو مهم روغتون مسؤل یو ځل بیا د کولرا د شتوالي خبره په قطعي توګه رد کړه. د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون رئیس ډاکټر سلام جلالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کولرا پیښې د خبري رسنیو لخوا خپره شوې شایعه وبلله.
کولرا مشکوکه واقعه نه ده تصویر کړې څنګه چې شایع شوې ده، مګر د نس ناستي او پانګو د مریضانو تعداد هره ورځ د 1345 په وخت اندازه باندې زمونږ په روغتون کې په یو مخصوص سرویس کې بستر کېږي چې ځینې یې فرصه کېږي او ځینې نورې یو شپه دوه شپې پاتې کېږي او هغوی تر مخصوص د دوای لاندې نیول کېږي بیا وروسته رخصه کېږي. مګر د کولرا د مرض دغه شایعه چې په څو تیرو ورځو کې د ځینو مطبوعاتي رسنیو په واسطه خپره شوې ده، دا یوه شایعه ده اوس ثبوت نه لري، ځکه چې مونږ دغه واقعات چې په تیرو تقریبا 15 ورځو کې په خپله شفاخانه کې لیدلي دي، په دې کې 22 واقعې داتلي دي او هغه مخصوصه تداوي چې د کولرا د مریضانو دپاره ده، دغه مریضانو ته مونږ ورکوو چې دا تداوي د کولرا د مرض سره جوخت او د کولرا د مرض دپاره دي. نو دې خاطر دا مشکوکه واقعه ده، دا په لابراتوار کې تثبیت شوې واقع نه ده او دا خاطر په دغه ټولو وختو کې مونږ یوه واقعه هم نه ده لیدلي چې لابراتوار هغه په سیرولوژي لحاظ یا په سیرولوژي لحاظ مونږ ته د دې ثبوت راکوي چې دا د کولرا تثبیت شوې واقع ده.
کله چې زمونږ خبریال مجاهد جواد له ښاغلي جلالي څخه د عامې روغتیا د وزیر د څرګندونو په اړه چې د کولرا د 3 پیښو خبره یې مخکې منلې وه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي جلالي پر خپله خبره ټینګار وکړه او ویل چې دا د نس ناستي معمولي پیښې وي.
دا عادي نس ناستي واقع تعداد کې هر کال بشته کیږي او د دې جملې نه کلی دېرش واقع ده وویل چې دا د کولرا مشتبه او مشبوب واقعات دي. نو دې خاطره دا واقعات تثبیت شوي د کولرا واقعات نه دي او د کولرا د مرض سره شباهت لري، په دې معنا چې د علایمو او د اعراضو له نقطې نظره چې په لږ وخت کې ډېر مایعات ځای کوي، موږ د کولرا د مرض سره دا تشبیتو او په اصطلاح چې وایي ماشي چلی د پړي نه هم ډارېږي. موږ دغه په دغه خاطره ولیشېغم نمکې موضوع باندې ډېر زیات خبرې کړي دي. او دا چې وایي چې د ولیشې ولې دا خبرې کړې ده او د رسنیو لخوا خبره شوې ده، نو همیشه یوه خبره رسنۍ نشروي هغه که درست وي، که په واقعاتو باندې بنا وي که نه وي، نو د مسؤول کسان مجبوره شي چې په هغه کې وضاحت وکړي او دغه خلکو ته تشریح کړي، ځکه چې د رسنیو لخوا کله کله دغه تشویش خلکو ته پیدا کېږي. نو د دې تشویش د رفع کولو لپاره مجبوریت احساسېږي چې مسؤول کسان هغه دغه تشویش رفع کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړوند د اندرا ګاندی د ماشومانو د روغتون رئیس ډاکټر سلام جلالی و چې په افغانستان کې د کولرا د مرض شتوالی په قطعي توګه رد کړ، خو د یادونې وړ ده چې هم پرون او هم نن د افغانستان د روغتیا وزارت او هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو مسؤلینو د نسناستي او کانګو د څه کم 4000 او د کولرا د لږ تر لږه 3000 پیښو په اړه راپور ورکړی و. دا موضوع به بیا هم موږ د ازادۍ راډیو په راتلونکي خپرونه او راتلونکو ورځو کې وشاربو او په دې برخه کې به روسي معلومات وړاندې کړو. خو په دې مازیګرنۍ خبري مجله کې له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان اړوند نور موضوعات را اخلو.
له سهارنۍ او ماښامنۍ خبري مجلې پرته د ازادۍ راډیو په ځانګړو اونیزو خپرونو کې روزنیز او تفریحي موضوعات اوریدلای شي. د ورځې له 12 بجو د ماسپخین تر 2 بجو ستاسو پیغامونه له عزیزانو او دوستانو سره د زړه خواله او د خپلو خوښو کړو سندرو اوریدل مه هیروئ.
لا ازادي رادیو څخه مازیګرنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر زلمی خلیلزاد د کارموده پای ته رسیدلې او نوموړی د امریکا د جمهور رئیس د ځانګړي استازي په توګه عراق ته تبدیل شوی. ښاغلی خلیلزاد نن په کابل کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د افغانستان او امریکا د اړیکو او عراق ته د خپلې تبدیلې، د افغانستان پر امنیتي مسایلو او یو لړ نورو موضوعاتو رڼا واچوله. په دې اړه راپور به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس یو بل موضوع. د افغانستان د ټاکنو د سمون ګډ دفتر له اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو څخه غوښتنه کړې چې د روان کال د وږي د میاشتې د پارلماني ټاکنو بهیر دی وڅاري. دا څرګندونې د ټاکنو د انسجام د ګډ دفتر ویان سلطان احمد بهین نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د موضوع تفصیل له نورالحبیب نصار څخه واورئ.
د ټاکنو د انسجام د ګډ دفتر ویان سلطان احمد بهین چې د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغاني او نړیوالو مؤسسو د څارونکو له لوري پارلماني ټاکنو د بهیر څارنه د دغه بهیر روښانتیا تضمینوي. ښاغلی بهین زیاته کړه چې څارونکي د ټاکنو پر مهال مهم نقش لوبولی شي.
هغه څارونکي به چې باور لیکونه ورکړی شوي وکولی شي چې د نوملیکنې، رایه اچونې او شمیرنې په ګډون د ټاکنو د بهیر مهمو برخو ته رسیدګي وکړي.
ښاغلی بهین وویل کومې مؤسسې او ډلې چې د وږي د 13 نیټې تر عامې خبرتیا له مخه هم د ټاکنو د څارنې لپاره د باور لیکونو ترلاسه کول غواړي، کولی شي چې د ټاکنو د انسجام د ګډ دفتر مرکزي او ولایتي څانګو ته ورشي. پر دې سربیره د باور لیکونو فرمې د ګډ دفتر له انټرنیټي سایټ څخه هم ترلاسه کیدلې او هم هغلته پکې ډکېدلی شي. له بله پلوه د یوناما ویانده میرمن ایرن کوینټیر وایي چې د ټاکنو د انسجام ګډ دفتر د غبرګولي له 26 نیټې څخه د چنګاښ تر 10 پورې په مرکزي سیمو کې د ولایتونو په کچه د سیاسي ګوندونو له کاندیدانو سره ځینې غونډې لري. میرمن کوینټیر زیاتوي چې د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره په ګډه د سیاسي حقونو د سپیناوي په مخه یو ګډ کمپاین پیل کړی دی.
یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیات یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې وسیو کې د تیر کال غونډې د سیاسي حقوقو د سپیناوي په موخه یو ګډ کمپاین پیل کړی او د ټاکنو د انسجام لکه دفتر سره په همغږي اوس د کاندیدانو او چارواکو لپاره د حقوقو او مسؤلیتونو په اړه یو شمېر معلوماتي غونډې چې په مرکزي سیمو کې د آزادو او عادلانه ټاکنو له ترسره کېدا سره تړاو لري پیل کړی.
د ټاکنو د انسجام ګډ دفتر وایي چې هغه یوازې مؤسسو او ډلو ته باور لیکونه ورکوي نه افرادو ته. نور الحبیب نصار، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون څرګنده کړه چې ښایي له روانو پارلماني انتخاباتو څخه مخکې په افغانستان کې امنیتي حالت یو څه خراب او د بې امنیتۍ یو شمېر پېښې رامنځته شي. ښاغلي کرزی وویل چې بریدونه به زیات شي، تروریستي هلې ځلې به ګړندۍ شي او د افغانستان پر ضد توطیې به ډېرې شي. خو نوموړي دا هم وویل چې افغانان به لکه څنګه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالي شول بیا هم بریالي شي. په همدې حال کې د شمالي اتلانتیک یا ناتو تلوالې اعلان کړی چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره به نور اضافي ځواکونه افغانستان ته واستوي.
په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو مخکې به په افغانستان کې د بې امنیو ګڼې پېښې رامنځته شي، د شمالي اتلانتیک تړون ناتو اعلان وکړ چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره به 2000 نور اضافي ځواکونه افغانستان ته واستوي چې په دې هیواد کې د ایساف په نامه د 1300 ځواکونو په چوکاټ کې ماموریت ترسره کړي. حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ همداشان ویلي وو چې بریدونه به زیات شي، تروریستي هلې ځلې به ګړندۍ شي او زموږ د هیواد پر ضد توطیې به ډېرې شي، خو پرته له شکه زموږ ملت به بیا هم هماغسې بریالی شي لکه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وخت کې چې بریالی شو. د ناتو په مشرۍ د ایساف د 300 کسیز ځواک ویاندې ډګرمنې کرن تیسوت د نوو ځواکونو د لیږدونې په هکله وویل چې د هالنډي قواو کنډک به په مزار شریف کې ځای پر ځای شي، د رومانی د هیواد عسکر به په کابل او د اسپانیې د هیواد قواوې به د هرات ښار ته ولیږدول شي. په دې ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ یوې استرالیایي ورځپاڼې لیکلي دي چې د استرالیا حکومت په دې اړه غور کوي چې خپل ځواکونه بیا افغانستان ته واستوي. ویل شوي دي چې د استرالیایي نوو عسکرو سره جخت به دغه هیواد زیاتې ملکي مرستې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره ولیږي. د استرالیا د صدراعظم دفتر د دې رپورټ په هکله کومه تبصره نه ده کړې. د امریکې په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو ویاندې کندی مور په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د ائتلافي ځواکونو نورې اضافي قواوې به په 1500 کسیزو او 200 کسیزو کنډکونو کې د افغانستان څخه بهر تیار شوي وي او د ضرورت په صورت کې به د طالبانو او القاعده په ګډون د سخت دریزو د حملو د مخنیوي په خاطر د هیواد ته لیږدولو ته تیاری وي. نوموړي زیاته کړه،
election support troops provided by the coalition, we have forces in place now that
د تلافي ځواکونو لخوا د ټاکنو د ملاتړ ځواکونو په اړه باید ووایم چې موږ لا د مخه ځواکونه لرو چې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو او همداراز د ناټو په مشرۍ د 1300 ځواکونو سره به مرسته وکړي. موږ یو کنډک لرو چې د تیار سای په حالت کې دی او دا اتیا په صورت کې به د اضافي ملاتړي ځواک په توګه وکارول شي.
اژانسونه وایي چې په روان میلادي کال کې د طالبانو د حملو او سیاسي زور زیاتي په ترڅ کې د 1300 په شاوخوا کې یاغیان او همداشان عسکر او ملکی کسان وژل شوي دي. فرانسیس وایي مشکوکو طالبانو د سې شنبې په ورځ یو ډاکټر او شپږ تنه طبي پرسونل د افغانستان په جنوب ختیځ کې ووژل. د ازادۍ راډیو د دې ډول وژنو په اړه د سترې محکمې د استنا او احتساب د لوی رئیس مولوی محمد صدیق مسلم څخه پوښتلی دي چې د اسلام له نظره د انسان وژنه جایزه ده او کنه. نوموړی وایي
در تمام تاریخ پاسخ اسلام عزیز به تمام جهانیان ثابت شده که اگر از بدترین جنایات زندگی
نه نه در روا د اسلام د پرتمین تاریخ په اوږدو کې نړیوالو ته ثابته شوې ده چې زموږ په دین کې د انسان وژنه ډیره بده ګڼل کیږي. د قران کریم او احادیثو لمخې د یو انسان وژنه د ټولو انسانانو وژنه شمیرل کیږي. په اسلام کې وژل منع دي.
لبل خوا د افغانستان د علماو شورا د مولوي فضل هادي شینواري تر ریاست لاندې غونډه وکړه. د سترې محکمې رئیس مولوي فضل هادي شینواري وویل چې د هیواد شرایط ایجابوي چې موږ ټول باید د ملي وحدت او سرتاسري سولې د ټینګېدو لپاره هڅه وکړو او د محمدي شریعت څخه د فردي او ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې کار واخلو او د ژوند په ټولو اړخونو کې له منکراتو څخه ډډه وکړو. نوموړي زیاته کړه چې د یو مؤمن وژنه په ټولو کتابونو کې حرام حرام ده او شرعي جواز نه لري.
په افغانستان کې د امنیتي حالت د خرابېدو له اندېښنو سره سم ناتو افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو خبره کوي. دا مو د عارف عثمان زوی په راپور کې واورېدل. نن په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر زلمی خلیلزاد چې نن سبا په افغانستان کې خپلې وروستۍ شپې ورځې سبا کوي په یو مطبوعاتي غونډه کې له خبریالانو سره خبرې وکړې. په دې خبري غونډه کې ښاغلي خلیلزاد په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت پر ځانګړتیا رڼا واچوله. د افغانستان او سیمې د امنیتي حالت او په عراق کې د خپل راتلونکي ماموریت په اړه یې څرګندونې وکړې.
د افغانستان په چارو کې د جمهور رئیس په ځانګړي استازي او سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد ویل چې د دل راته ګروسته له افغانستان سره د امریکې د مرستو اندازه زیاته شوې ده. ښاغلي خلیلزاد چې ویل کېږي شاوخوا یوه اونۍ وروسته به له افغانستان څخه عراق ته د سفیر په توګه ولاړ شي، د خپلې تبدیلې د لامل په اړه یې وویل.
د دنیا د آینده لپاره، د اسلامي جهان د آینده لپاره، د خلیج د آینده لپاره، د عراق د آینده لپاره دا زخت مهم دی او د امریکا لپاره دا زخت مهم دی. نه یوازې چې افغانستان موفق شي بلکې عراق هم باید موفق شي. او زما په نظر دا آرزو د موفقیت د عراق او اهمیت د عراق او د مشکلات چې موجود دي په عراق کې دلایل وو چې د ما د تبدیلي.
خو ښاغلي خلیلزاد ویل چې افغانستان به هېڅکله عید نه کړي او د دغه هېواد چارو ته به پاملرنه وکړي.
پر ما باندې افغانستان زښته ډېر ګران دی او زیادمن افغانستان ته توجه به وکړم او زما وعده هم داده افغانانو ته چې بېرته هم انشاءالله به راشم او حتما افغانستان موفق کېږي او امریکا د افغانستان متحد به وي. او دا چې یو سفیر زی او بل سفیر راځي خط زه په خپل افغان یم حتما ځینې کارونه چې ما ته آسان وو او بل سفیر چې افغان نه دی په اصل کې ممکن مشکل به وي.
په خاطر دې عراق ته د ډاکټر خلیلزاد په بدلېدو کې د ځینو هیوادونو د لاس لرلو خبرې شوې وې. ښاغلي خلیلزاد دغه خبرې ونه منلې او په دې اړه یې وویل.
زما په نظر د رئیس جمهور بوش فیصله چې زه عراق ته لاړ شم په دا اساس نه و چې پاکستان یا کوم بل مملکت دا غوښته چې زه لاړ شم. زما په نظر دا د افغانستان موفقیت دلیل د دا و چې زه عراق ته لاړ شم. دا ځکه چې په عراق کې ډېر مشکل اوضاع دی.
د افغانستان په چارو کې د جمهور رئیس بوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل چې باید د افغانستان اوسنۍ ستونزې شاته ونه غورځول شي او د حل وروستنۍ لار ورته وموندل شي او د افغانستان له بریالیتوب سره مخالف کسان باید له صحنې لرې شي. خو نوموړي ویل چې دا زموږ لپاره ستونزمن کار دی او د دغه کار د عملي کولو مسؤلیت د افغانستان د دولت او جمهور رئیس کرزي پر غاړه واچوه. حمیده عثمان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په برتانیا کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې چې ځینې یې د افغانستان په اړه و. د دې غونډې په خبرو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو او تروریستي فعالیتونو موضوعات هم شامل و. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د کورنیو چارو وزیران پرون برتانیې ته ورسېدل او د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې یو شمېر نور موضوعات هم وڅېړل. احمد شیبر د دې غونډې جزئیات بیانوي.
له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق، د نړیوال تروریزم ستونزې او د کوچنیانو د بربندو فلمونو مسله هغه موضوعات دي چې نن به د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وڅېړل شي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر چارلس کلارک وویل تقریبا 90% هیروین او نور مخدر مواد له افغانستان څخه راقاچاقیږي او دا په داسې حال کې چې نړیوال د بریتانیا په مشرۍ هڅه کوي په افغانستان کې د کوکنارو د کر مخه ونیسي. کلارک زیاته کړه لکه څرنګه چې ورته امیدواره وو هغه پرمختګ نه دی شوی. همدا علت دی چې د غونډې د اجنډا په سر کې مو د نشه یي موادو موضوع راخیستې ده. بریتانیا له افغان حکومت سره د نشه یي موادو په برخه کې مرستې کوي او تیر کال له افغان حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره یو شمېر پلانونه وړاندې کړل. بریتانیا روان کال د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشي کوي او ټاکل شوې ده چې د جاپان، امریکا، کاناډا، روسیې، فرانسې، جرمني او ایټالیا د اقتصادي غونډې کوربتوب د چینګاش له 15مې تر 18مې په سکاټلند کې هم وکړي. دا اتو سترو صنعتي هیوادونو د کورنیو چارو وزیران به د تروریستانو په حکله هم خبرې وکړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر وویل موږ پر دې خبرې کوو او کار کوو چې څرنګه نوی نسل له دې وساتو چې د تروریستانو په جال کې راګیر نه شي. مثلا ځان له انټرنیټ څخه کار اخلي او له دې لارې خلک جذبوي. دا اتو سترو صنعتي هیوادونو د کورنیو چارو وزیران هم درس غواړي چې د غونډې په ترڅ کې د غیر قانوني مهاجرو په حکله خبرې وکړي او په دې اړه هم نظر شي او سره همکاري وکړي. په ماشومانو باندې د تیری د هغوی د بربندو فلمونو د خبرېدو مسایل هم د نن ورځې د اجنډا په سر کې شامل دي. په دې اړه به په غونډه کې دا مسله وڅېړل شي چې د ماشومانو فلمونه څرنګه چیرته او څه ډول اخیستل کیږي او څرنګه یې مخنیوی کیدی شي.
له دې مطلب سره د دې خبرې مجلې پای ته رسیږو.